د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلیږي. ملګري ملتونه وایي که طالبانو ته دا قناعت ورنه کړای شي چې د دوی پر ښځینه همکارانو د کار بندیز لرې کړي، نو په راروانه مې میاشت کې له افغانستانه د وتلو دردونکې پریکړې ته به اړ شي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې مشر اخیم شټاینر پرون اسوشیټډ پرس خبری آژانس ته وویل د دې سازمان چارواکي د طالبانو له حکومت سره په خبرو بوخت دي او هیله لري چې طالبان به د ملګرو ملتونو ښځینه همکارانې د بندیزونو له فهرست څخه مستثنا کړي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د تعلیم او کار په برخو کې د ښځو پر وړتیاو محدودیتونه د دې هیواد د ټولنیز او اقتصادي وضعیت د خرابۍ سبب شوي دي. ملګرو ملتونو پرون پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د دې سازمان د سه شنبې ورځې په راپور کې اټکل شوی چې د طالبانو محدودیتونه به د خلکو لپاره ویجاړوونکې پایلې ولري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د پاکستان له سفیر عبیدالرحمن نظامانی څخه غوښتي دي چې افغانانو ته د ویزو په ورکړه کې شفافیت راولي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امیر خان متقی دا څرګندونې په کابل کې له نظامانی سره په کتنه کې وکړي. د بیان له مخې د پاکستان سفیر ویلي چې کابل ته له ستنېدو سره به یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښه شي. زیات افغانان شکایت لري چې پاکستان د خپلو ویزو بیه خورا لوړه کړې او د ویزو د ورکړې پروسه یې سخته کړې ده. نظامانی د دسمبر په دوهمه په کابل کې د پاکستان پر سفارت د ډزو له پیښې وروسته پاکستان ته ورغوښتل شوی و. په برید کې نظامانی روغ ووت خو یو ساتونکی ټپي شو. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي چې د افغانستان د بې ځایه شویو او راستنیدونکو د لاسنیوي لپاره د کارګرانو له نړیوال سازمان سره یو تړون لاسلیک کړی. یو این ډی پی پرون پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د دې تړون له مخې کورنیو بې ځایه شویو راستنیدونکو او کوربه ټولنو ته د عزتمن کار زمینه برابرېږي. د ملګرو ملتونو دا اړونده اداره وایي له دې پروګرام څخه به میرمنې هم برخمنې شي او په ځینو برخو کې به روزنه ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. ملګرو ملتونو مخکې هم ویلي و چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله مرستو ته د اړو خلکو شمیر زیات شوی دی. د روسیې یوې محکمې له بنده د امریکایي خبریال ایوان ګریشکوویچ د خوشي کېدو لپاره د استیناف غوښتنه رد کړه. د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې له دغه خبریال څخه د جاسوسۍ د تورونو له کبله څېړنې روانې دي، هغه دا تورونه رد کړي. د مسکو ښاري محکمې پرون دغه یو دېرش کلن خبریال ته چې د محکمې په یوه خونه کې د شیشې له شاخ ښکارېده خپل حکم واوراوه. د امریکا د سفیرې لین ټریسی په مشرۍ یو پلاوي او لسو نورو خبریالانو ته اجازه ورکړل شوې وه چې دا بهیر وڅاري. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مارچ په دیرشمه وویل چې د ګریشکوویچ پر ضد د جاسوسۍ د تورونو دوسیه پرانیستې ده. له سړې جګړې وروسته دا لومړی ځل دی چې په روسیه کې د امریکا یو خبریال د جاسوسۍ په تور نیول کیږي. او د اسپانیا پولیسو د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د مخدرو موادو یوه ډله ختمه کړې ده. ویل شوي چې د ډلې اروپایي هیوادونو ته کوکاین او چارس قاچاق کول. پولیسو پرون وویل اووه ټنه نشه یي مواد هم ضبط کړي او په څو عملیاتو کې یې 50 کسان نیولي دي. په ضبط شویو موادو کې 2 ټنه کوکاین او څه کم 50 ټنه چارس شامل دي. د ډلې هغه نشه یي مواد چې له مراکش او لاتینې امریکا څخه راتلل د اسپانیا له اولوا او اوکادیس ولایتونو څخه د اروپا په زیاتو برخو کې خرڅول. د پولیسو په وینا د ډلې په پرتګال او کناري ټاپوګانو کې هم ځینې مرکزونه درلودل. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. یو اروپایي سازمان له افغان ښځو او نجونو سره د چلند په خاطر پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار د زیاتېدو غوښتنه کړې.
دغه پالیسیګانې چې طالبان په افغانستان کې کوي دا جنسي اپارتاید ده او دا د نړیوالې قوانین په اساس باید تبعات ولري.
په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو له کبله د ماشومانو د خوارځواکۍ د زیاتېدو اندېښنې
دا یو کال کېږي چې نه جوړې وګره پلاوی عملونه کېده کیانې و ته کمزوري داسې د برابر پرسېدل پروم دلته پسرا وستله بستر مو.
په بغلان کې د غالی اوبدونکو میرمنو لستونزو مخابرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په سودان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د اوربند له موافقې سره سره د جګړو راپورونه ورکړل شوي. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې له ښځو سره د نارینهوو د تبعیضي چلند مسئله شاربو.
په افغاني ټولنه کې نارینه د خپل په جنسیت باندې ډېر زیات مغرور دي او ځان تل ورته حاکم ښکاري، نو دا په ټولنه کې خپل میرمن ته سبا ورځ د کمتري احساس ورکوي.
د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاس کوربم د ټکنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته په اروپا کې د خځو د حقونو یو مدافع سازمان پر افغان خځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو لقبل پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار غوښتنه کړې. د اروپایي خځو لابي ټولنې ویلي طالب چارواکو خځې او نجونې د ژوند په ټولو برخو کې لګډون څخه بې برخې کړي دي. د دې سازمان په وینا د طالبانو دغه اقدامات جنسیتي اپارتایډ لا پراخوي او د افغانستان لپاره به ناوړه پایلې ولري. ملالې بشیر د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اروپا د شوزو یو سازمان په افغانستان کې د شوزو او نجونو پر روان وضعیت ژور اندیشنه وشو دا ول نړیوالې ټولنې د چټک اقدام غوښتنه وکړه. د اروپای شوزو لابي یا یورپین وومنز لابي ای ډبلیو ال چې له 2000 سازمانونو جوړه ده پرون په یو اعلامیه کې ویلي پر نجونو او شوزو د لګول سوی محدودیتونو لقبل دي نړیواله ټولنه پر طالبانو فشارونه راولي. د اروپا د شوزو د دې سازمان مشر ریکا سفرانی ویلي موږ نسو کولای یوازې ننداره وکړو چې یو ټولنه کې دي په تدریجي ډول ورو ورو شزي او نجونی له ټولنیز اقتصادي کلتوري او سیاسي ژوند څخه به برخې کړای شي. هغه ویلي دوی د افغان خويندو ترڅنګ دي او د ژوند په ټولو برخو کې د شوزو او نجونو د ادغام غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په وینا د طالبانو دغه ډول محدودونکې اقدامات جنسیتي اپارتاید لا پراخوي او د افغانستان لپاره ناوړه پایلې لري. د شوزو د حقونو فعال نظیفه حقپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د اروپای شوزو د لابي پرونی اعلامیه مهمه ده.
دغه خپل د جنسي اپارتاید کلمه استفاده کول هغه هم د نړیوالي سازمانونو لخوا د اهمیت ډیر ده، په دې چې د حقوقي جنبه لري او اوس موږ ګورو چې ډیر نړیوال حقوقدانان هم په دې باور دي او ریسرچونه کوي چې دغه پالیسیګان چې طالبان په افغانستان کې کوي دا جنسي اپارتاید ده او دا د نړیوال قوانین په اساس باید تبعات ولري، لکه د جنوساید یا د هغه پردا چې په افریقا جنوبي کې وو د هغه غوندې.
د اروپای شوزو لابي په خپل اعلامیه کې د اروپای ټولنې او د نورو ادارو په ګډون ل نړیوالې ټولنې پر طالبانو د فشار غوښتنه کړې چې د شوزو او نجونو حقونه رعایت کړي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګول ورسته نجونو ته تر شپږم ټولګي د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په تیر دسمبر میاشت کې شوزي او نجونې له پوهنتونونو هم منع کړې. په دسمبر میاشت کې شوزي او نجونې په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې له کار څخه منع کړې او روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د شوزو کار منع کړ. ملګرو ملتونو پرون ویلي که طالبانو ته د دوی پر شدینه همکارانو د کار د بندیز په اړه قینات ورنکړي ممکن را روانه میاشت یوازې ژړبوجنونکې پریکړه وکړي او له افغانستانه ووزي.
تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې لخوا هم واوري
دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ چپا دولس شپګ نوي در سره یو
د ورځې لخوا د خوا غوندي د سهار لو ته مخام تر وو بجو کول شي مخ پر لاندو چپو 0 یوش او 15 یوش میچو واوري.
په افغانستان کې د خوارزواکۍ د زیاتېدو تر خبرداري وروسته ځینې کورنۍ وایي چې د بېوزلۍ د زیاتېدو له کبله د دوی ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي، که څه هم د طالبانو د روغتیا وزارت وایي چې په ماشومانو کې د خوارزواکۍ پېښې کمې شوي، خو ملګرو ملتونو ویلي دي چې دا شمیر زیات شوی. اجمل آند د موضوع تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د خوارزواکۍ د کچې د لوړېدو په باب د ملګرو ملتونو له خبرداري سره جوخت په لرې پرتو سیمو کې ګڼې کورنۍ وایي ماشومان د بېوسلۍ له کبله په خوارزواکۍ اخته شوي دي. د رحماني په نوم مور خپل ماشومه د کندهار لیویلری پرتی سیمه میرویس روختون ته وروسته ده.
د یو کال کیږي چې نه جوړې و ګره پلاوی عملونه کېده کیانې و پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول د پنس کې کلمې ورس چې سی ویږي به ته ماکسونو شان ورسته غو دا سمه ده ته کمزوري ده سوي د برو پړسي در پروم د ته پسرا وستله بستر مو
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان تیر یک شنبه ویلي افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د خوارزواکۍ ساري ناروغي او نور روغتیایي ستونزو له خطر سره مخ دي. بلخوا د خوړو د نړیوال پروګرام ویان فلیپ کروب د جنوري میاشتې پر شپږویشتمه ویلي وو تر 15 کلونو کموم را 40 میلیونه ماشومان او ترڅنګ میاندې په خوارزواکۍ اخته دي چې دا بې ساري لوړ شمیر دي. خو د طالبانو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا وایي افغانستان کې د خوارزواکۍ اندازه تر ورکړل شو ارقامو خورا کمه ده.
په تیر کال کې د اټکل شوي ډیټا څخه په افغانستان کې د سوي تغذیه ماشومان شمیره خورا زیات راکموي، یعنی کوي چې په نیمه اندازه باندې راکموي. د سې اټکل شوی و چې په افغانستان کې د 1.1 میلیون په اندازه باندې شدید سوي تغذیه ماشومان دي، خو خوشبختانه چې ارقام په اندازه باندې نه ول، یوازې موږ 0.5 میلیون شدید سوي تغذیه ماشومان درلودل. همداسې سکل هم چې کوم اټکل شوی ډیټا د موږ امید لرو چې ان شاء الله ارقام یې څخه راکم وي. البته کار ورته په کار ځکه چې په افغانستان کې په تیر شلو کالو کې ځینې علتونه داسې چې په افغانستان کې د سوي تغذیه ماشومان شمیره ډیره ته پورته شوی وله.
د امروختیا متخصص او د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر یوسف طيب خلکو ته سپارښتنه کوي چې په خوارزواکۍ د ناخته کېدو لپاره سینټیکی په پام کې ونیسي.
د ولست څخه زما غوښتنه ده چې ټول ولست مند یو پلرونه او د کورنۍ مشران په کورنۍ کې خصوصا خواخیانی دوی ټول باید په ګډه باندې د پینځو کرن څخه د کم عمره کوچنیانو او د هغو میاندو چې هغه یا شدی ورکه خپل کوچنی ماشوم ته او یا امیدوار وي د هغه د روغتیا او د هغه د تغذیه د حالت پر اړه باندې باید دوی جدي ووسی. من دې باید د امیدواری په وخت کې اقلا څلور واره نږدې کلینیک ته لاړ شي، د قابلیت سره مشوره وکړي او خپل تغذیه حالت په کلینیک کې د تغذیه د مشاورې تر نظر تیر کړي تر څو کچرته په تغذیه اخته وي چې هغه ورته لازمي مرسته وکړي.
وروسته لاغی چې طالبانو په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنۍ او بهرنیو موسسو کې د خزو کار منه کړ، د خوړو نړیوال پروګرام په خبره په افغانستان کې 420 ګرځند روغتیایي کلینیکونو لړلې 115 هغو کارونه وزندول شول چې لکبلې 2000 ماشومان شیدې ورکوونکي او امیدوارا خزي اغیزمن شوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او ویلي په افغانستان کې په ورځنی ډول 120 زیږیدلي ماشومان چې د مړینې مخنیوي هم کیدای شي مري، خو د طالبانو د روغتیا وزارت دا ریپورت رد کړي. کله چې د اپریل میاشتې پر څلورمه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د خزینه کارکونکو کار هم منه شو، اندېښنې راولاړې شوې چې ممکن دا وضعیت لا پسې خراب شي.
په عین حال کې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر ویلي هیواد به د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو درسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. د په داسې حال کې ده چې د کاناډا حکومت نږدې 15 مخکې اعلان کړی و چې افغانانو ته د بشري مرستو درسولو په خاطر په جزایي قانون کې تعدیل راولي. امید زهیرمل او د موضوع تفصیل.
یو شمیر افغانان وایي د شپې وږي ویدي کیږي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د تخار اوسیدونکی ګلبدین چې د خپل اته کسیز کورنۍ یوازینی ګټیاله دی، ازادي رادیو ته وویل سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
دریخ برګونګي بچی لرم، له دوی یو می تخار ته د پلور لپاره یوړ، یو تن یو لک شل زره، یو لز زره، یو بل یو لک او دیش سره وغوښت، خو طالبان خبر شول او راته ویل کدی ماشوم و پلور بندې کوم دی. بیروزګار يم، یوې ادارې مرسته وکړه او دوه ځلې خوراکي مواد راکړه، خو کله چې مرستې بندې شوې دوی هم هرڅه بند کړل. د شپې هڅه کو الوګان پیدا کړو، هغه که پیدا نشي بیا درې یا څلور ډوډۍ اخلم، کدا هم پیدا نشي ګاونډیانې راوړي او هغه خوري.
یو بل بیربن چې کونډه دا دوه کسیز کورنۍ سرپرست دا ونه غواړي نوم یې راپور کې اچي، هغه هم شکایت کوي چې بشری مرستې نه دی ورسېدلې.
موږ هیڅ مرسته نه ده اخیستې، د روژې په دې مبارکه میاشت کې هم راسره مرسته نه ده شوې. موږ بې وزلو، مسکینانو، کونډو او یتیم لرونکو خلکو سره باید مرسته وشي، خو هیڅ مرسته نه کیږي.
دا بي وزلي داسې مال د خپل سنځو په اړه پورته کوي چې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر وایي هیواد به د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. مارکو منډیچینو د دوشنبه پر ورځ د کاناډا د اساسو جرګې د قضایي کمیټې په ناسته کې وویل د دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري. هغه کړنلارې چې د سی یو څلوېښت پلایحه کې بیان شوي په ډیره ښه توګه د ترهګرۍ احتمالي ګواښونه راکموي. د سی یو څلوېښت پلایحه کې د عمومي امنیت وزیر ته واک ورکړل شوی چې یو په شرایطو برابر شخص ته اجازه ورکړي چې په یوې ځانګړې جغرافیه کې چې د یوې ترهګرۍ ډلې په واک کې وي د ځانګړو اهدافو لپاره فعالیت وکړي. له دې پرته دا ډول کړنه معنا ده. د کاناډا حکومت نږدې پنځه اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو په خاطر په جزایي قانون کې تعدیل راولي. د کاناډا حکومت هغه مهال خبره کړې اعلامیه کې لیکلي وو د افغانستان د اسلامي جمهوریت نسکورېدو د افغانانو لپاره یو ځانګړی او ناوړه وضعیت رامنځته کړ او اوس د کاناډا د جزا په قانون کې بدلون ته اړتیا ده څو د بشري مرستو په ګډون نړیوالو مرستو ته اجازه ورکړل شي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي دا ډله په زور قدرت ته رسېدلې. هغه چې د دې هېواد اوسنی قانون اجازه نه ورکوي چې اوس له افغانانو سره مرسته وکړي. خو د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد د کاناډا د عمومي امنیت د وزیر د څرګندولو په غبرګون کې وایي هغه د افغانستان له وضعیته بي خبره دی.
په افغانستان کې هیڅ ډول ترهګریز فعالیتونه نه لیدل کیږي او تر خو یې د سیمه ییز ترهګری هم نه ده. دا ادعا ناسمه ده. د افغانستان امنیت او ثبات ټول نړۍ ته معلوم دی. دا ډول څرګندونه له بده مرغه له خبری سرچینه اخلي.
د کاناډا د جزا په قانون کې بدلون دی ته زمينه برابرول چې کاناډایي سازمانونه افغانانو سره بشري مرستې وکړي. خو د کاناډا بشري ادارې وسوای د دې هیواد د نړیوالو چارو ادارې ورته خبرداري ورکړي چې د سیمه ییزو کارکونکو په ګمارلو سره دوی مجبوریږي چې طالبانو ته مالیه ورکړي او دا کار د قوانینو له مخې یوې ترهګرۍ ډلې سره مرسته کول دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا یو ځل بیا نه نړیوالې ټولنې غوښتي چې 28.3 میلیونه اړو افغانانو سره مرستې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. راپورونه وایي چې په سودان کې ښکېلو لورو پر لنډمهاله اوربند سلا کړې ده. خو له دې سره سره د جګړو راپورونه ورکړل شوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د روغتیا نړیوال سازمان پرون د سودان له ښکېلو اړخونو د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بشر دوستانه تضمین غوښتنه وکړه. متحده ایالاتونو پرون په سودان کې د امنیتي وضعیت او د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
راپورونه ورکړل شوي چې په سودان کې د ښکېلو لورو ترمنځ چې مشري یې دوه رقیب جنرالان کوي پرون سه شنبه د څلورویشتو ساعتونو لپاره پر لنډمهاله اوربند سلا وشوه. ویل شوي تر څلور ورځنۍ سختې جګړې وروسته دغه اوربند پر ځایي وخت د تیر مازدیګر له شپږو بجو ټینګ شو. خو بیا هم په پلازمینه خرطوم او نورو ساحو کې د جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوی دي. ښکېل لوري له اوربند د سرغړونې ملامتي پر یو او بل اچوي. روان شخړې د بشري چارو د ګډوډۍ سبب هم شوی دي. په سودان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سرې میاشتې د ټولنې د حیات مشر فرید ایوار ویلي موږ تیار په زرګونو رضاکاران لرو چې د بشري چارو لپاره روزل شوی دي. ایوار پرون سه شنبه له جنوا د ویډیو له لارې خبریالانو ته وویل لبادا مرغه روان وضعیت دوی ته اجازه نه ورکوي چې اقدام وکړي. فرید ایوار د سودان له ټولو ښکېلو لورو غوښتنه وکړه چې د بشري مرستو لپاره یو خوندي دهلیز ایجاد کړي. د ملګرو ملتونو یوې ویاندې الیساندرا ویلوچی ویلي ملګری ملتونه دا مهال په سودان کې 800 نړیوال او 3200 محلي کارکونکي لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په جاپان کې خبریالانو ته په خبرو کې د سودان د امنیتي وضعیت او هلته د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
هلته چې موږ په ټوله کې د سودان د امنیتي وضعیت په باب اندېښمن یو، ځکه دا حالت هغه څه چې پر ډیپلوماټانو او مرستندویانو تاثیر کوي پر ملکیانو هم اغیز کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ارسو چې خپل فعالیت وځنډوي، ځکه د دوی درې کارکونکي وژل شوي دي. د دې اغیزې به د سودان پر وګړو چې د خوړو نړیوال پروګرام مرستو ته سخته اړتیا لري په بالقوه ډول وحشتناک وي. دوی یوازې پر اوربند سلا کېدو باندې ټینګار کوي.
په سودان کې دغه تاوتریخوالی له شنبه راهیسې د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان دقلو ترمنځ چې د ملیشه و قمندان دی پیل شو. لانجه پر دیر اولاله شو چې هڅه وشو ملیشه ځواکونه چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي د منظم پوز په تشکیلاتو کې مدغم شي، خو د قلوی مخالفت وکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم قدر من اوریدونکو په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه ووري چې فرید سیال چمتو کړي.
د بریټانیا انډیپندنت رسپانی د ملګرو ملتونو او طالبانو ترمنځ پروان جنجال یو مطلب خبر کړی دی. وړاندې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام مشر ایکم اشټاینر په حواله ویل شوې دي کچرته ونشي کولای چې طالبان په دې سازمان کې د ښځو پر کار بندیز لري کول ته قانع کړو، دا سازمان به مجبور شي چې د می په میاشت کې له افغانستان څخه د وټلو خوښینونکي پریکړه وکړي. طالبانو د اپریل میاشتې په نومړی ونه کې د ملګرو ملتونو سازمان خزینه کارکونکو په ننګرهار کې له کارکولو منع کړي او دغه پریکړه د دې سبب شو چې د ماموریت په افغانستان کې د خپل کار اغیزمنتو په ترمی میاشتې پورې وڅیړي. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو له خوا د ښځو پر کار بندیز به میلیونونه اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو کې اغیز وکړي. د انډیپندنت پروتوکول کته هم طالبانو د 13/2020 کال په اگست کې وخت رسیدو وروسته ژمنه کړې و چې د 1990 کلونو په نسبت به معتدل وي، خو د ورسپاڼې پروتوکول بیا یې پر خزو سخت محدودیتونه لګولي او لشپګم ټولګیو پورته د نجونو پر مخې د خوندزیو دروازې له هم تړلې پاتې دي. همدارنګه د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړلې دي او خزو نشي کولای چې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو او ورزشي کلبونو ته لاړ شي. طالبانو په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو کې هم له کار کولو راګرځولې دي. انفو مایګرنت خبرونه بیا د پرو از ول اپنوم د پناه غوښتونکو د ملاتړ یو سازمان غوښتنې ته کتنه کړې ده چې ویلې دي جرمني باید د افغانو پناه غوښتونکو د منلو پروګرام ته تغیر ورکړي. د جرمني حکومت د نوي پروګرام پر اساس هر میاشت بزر څنګه هغه افغانان چې له خطر سره مخامخ دي له کورنۍ سره یو ځای د هیواد ته انتقال شي. خو د پناه غوښتونکو د ملاتړ سازمان یعنی وکه کوي چې متقاضیان نشي کولای په مستقیم ډول دې پروګرام ته نوملیکنه وکړي، بلکې د نوملیکنې پروسه بیا د تعین شوو سازمانونو لخوا ترسره کیږي. وړاندې لولو چې د جرمني د پناه غوښتنې دغه پروګرام یوازې په افغانستان کې هغو متقاضیانو ته مختص شوی دی چې د افغانستان دننه دي، په داسې حال کې چې زیاتره هغه افغانان چې له خطر سره مخامخ دي د ځان د ژغورنې لپاره یې نور هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته پناه وړې ده.
په بغلان ولایت کې یو شمیر غالي او بدونکو میرمنې د امکاناتو له نشټوالي شکایت کوي. د بې وزلې، بې سرپرسته او کونډې میرمنې چې د غالي اوبدلو له لارې خپلو کورنیو ته نفقه ګټي د طالبانو له حکومت نه غواړي چې له دوی سره د غالي اوبدلو د امکاناتو په چمتو کولو کې مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
هغه شمیر میرمنې چې د بغلان ولایت په بیلابیلو سیمو کې په خپلو کورونو کې غالۍ وبي، د غالۍ وبدلو د امکاناتو له نشتوالي او د اومه موادو د بیې له لوړېدو شکایت کوي. څلوېښت کلنه نیکبخت د پلخمري ښار اوسیدونکې ده. هغه وایي غالۍ پلورونکو ته د کمو پیسو په بدل کې غالۍ وبي او په سختۍ سره خپل روزګار چلوي. هغه د افغانستان له وسنی حکومت څخه غوښتنه کوي چې له غالۍ اوبدونکو ښځو سره د غالۍ اوبدلو د دستګاه او د نورو امکاناتو مرسته وکړي تر څو صنعتکار ښځې پر خپلو پښو ودرېږي.
زه تر اوسه یو متر غالۍ د 1500 افغانۍ په بدل کې اوبدمه چې ټول ټال 4500 افغانۍ کېږي او دا لږ پیسې زما هېڅ درد نه دوا کوي. که د امکاناتو مرسته راسره وسي زه کولای سم د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړم.
د بغلان د پلخمري ښار یو بل اوسیدونکی 15 کلنه فرشته هم د غالۍ اوبدلو له لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. فرشته چې له 2 کالو راهیسې غالۍ اوبدلو ته مخه کړې هغه لاړون چارواکو او لمرسته کوونکو مؤسسو غوښتنه کوي چې له دوی سره د غالی اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي.
یا کارګر شخصي مخوایم کې دوی د خپل مصایفای مؤسسو
چې له اړوند تور قانون غوښتنه کوي چې له موږ سره د غالی اوبدلو د کارګر مرسته وکړي تر څو موږ پر خپل پښو ودرېږو. اوس خلکو ته غالی اوبدو او کله چې غالی چمتو سي بیا پکې عیبونه لټوي او په بیلابیلو پلمو هڅه کوي چې زموږ پیسې کمې کړي. حکومت باید لمر سره د غالی اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي.
په بغلان کې د غالی اوبدلو د ټولنې مشر محمد عارف ازادۍ رادیو ته وویل چې غالی اوبدونکو مېرمنې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نوموړی د افغانستان د اوسني حکومت له چارواکو غواړي چې د لاسي صنایعو د ودې په هدف د صنعتکارو ښځو لاسنیوی وکړي.
کار قالین بافی که هست بخش خانم ها هستن اکثر
دی ولایت که در غالی اوبدلو اتیا سلنه کار در شزور خواه مخت اولل کیجی یو شمیر کندی و بیوزل میرمنی در همدی غالی اوبدلو للار خپلو کورنیو تا نفقه پیدا کوی. حکومت در لاسی صنایعو در ودی په هدف باید در صنعتکار و شزو ملاتر وکری.
حدث ما وکره چه پا دیاره دی بغلان ولایت دی سیمویز و چارواک و نظر هم را باخلو خلو دیرو حدث و سره سره و نتوانیدو. دی بغلان دی غالی اوبدونکو دی طولن دی معلومات لو مخه چه پا پلخمری خار که چه باند 2000 کورونی پر غالی اوبدولو بختی دی چه لدیش مرسخ 1500 کورونی لدوی سر سبت و راجستر دی چه دی غالی اوبدولو للار دی خپلو کورونی دی روزگار سرخ چلوی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او قدرمن اوریدونکو اوس هم یو راپور چې د شیبه مترلاسه کړ د خیبر پښتونخوا د ژغورنې د ځانګړې ادارې چارواکو نن د ازادۍ راډیو مشال څنګه تویل دي چې تیر شپه تر ناوخته پورې دوی په تورخم کې د ژغورنې عملیات کول او نن د ورځې په اوږدو کې به هم د عملیات دوام ولري. پرون په تورخم کې د غره د خوېدو په پیښه کې افغانستان ته مالوړون کې یو شمیر کانټینر او لوی بارون کې لاره د ډبرو لاندې شوې او د غره لوی برخه پرې راپریوته. د ازادۍ رادیو خبریال فرهاد شینواری په دې اړه تفصیل اوروي.
د خبر پختونخوا ریسکیو یو دوه دوه ادارې ویلي چې په تورخم کې افغانستان ته تلونکو ګاډو باندې د غره ورخویدو وروسته لا هم د ژغورنې عملیات دوام لري او د ملبې لاندې نه تر اوسه د راویستل شویو مړو شمیره دریو ته رسېدلې ده او دا درې واړه افغان وګړي دي او د ګاډو راویستو لړۍ هم دوام لري. د خیبر پختونخوا د ریسکیو یو دوه دوه ویاند بلال فیزی مشال ریډیو ته وایي چې د ژغورنې عملیات به د ملبې لاندې موجود ټولو کسانو راویستو پورې دوام لري.
پنځه مختلف اضلاعو نه ټیمونه دلته حصہ اخلي لګیا دي. 30 نه زیات زموږ آپریشنل ګاډي دي. 110 نه زیات چې دینو زموږ اهلکاران لګیا دي. اوس پورې موږ خو چې کله هم یو آپریشن کیږي نو داغه هر یو خپل حکمت عملی وي. لکه موږ چې کله مختلف اکوپمنٹ استعمالول نو هغه کې موږ سټک هم استعمال کړی دی، هغه کې موږ کرین هم استعمال کړی دی. وخت موقع چې محل چې سټیم د سشي ضرورت وي هغه استعمالیږي چې یو ځل کله موږ ته دا پته لګي چې څوک نشته دی نو بیا دا دومره هیوی مشینری ده چې دا هر یو شی چې دی نو هغه ختمول شي. کم مقامی افراد دي د دوی په مطابقت سره 20-25 ګاډي چې دی نو هغه لاندې گیر دي او هغه کې شبه ظاهر کیږي چې هغه کې خلک چې دی نو هغه شته. دا به قبل از وخت چې موږ دې حوالے سره سو وایو.
افغان ترانسپورټر محمد نور احمدزی وایي چې په کاروا په تورخم کې د تعمیراتي کارونو په وخت احتیاطي تدابیر خپل کړی شوی وای او په هغه سره کې ګاډو ته د ودرېدو اجازه نه وای ورکړي چې کوم سره نږدې غره کې بارودي چاودنې شوي وي.
چې په کارو چې دې تاول تحفظي دیوال سوی وای بیا ګاډي پرې پرېښي وای. دویم غفلت دی اف ډی آر ده چې په ټیم کلیرنس نه کوي. کله چې ناټو تله د ورځې 1200 ګاډي تله، نن 200-300 نه پاس کیږي. نو ګاډو خو تاسو وینئ چې غټ غر پروت ده، ښکاره خدای 15 ښکاري نور دو درې لاینه ګاډي ولاړ دي، هغه پټ دي بالکل. د غټکو تارو چې که چېرته کشتم حکامو یا ګمرک په ټیم کار کړی زه له دواړو حکومتو کې له منیم چې په ټیم کار کړی وای خو دا ګاډي به واته کن ولې کتارونه جم ته رسېدلي دي.
د خیبر ضلع د ترانسپورټ اتحادیې مشر شاکر پردی هم را سره د تورخم په پیښه خپل احساسات شریک کړل.
دا حادثه چې وکړه نه د مخکیم دلته شوې وه، خو دلته چې دی هر سړي خپل واک دی.
مخکې چې حادثه وشو په کوارو چې دوه لګه احتیاط یې کړی و. احتیاط څو کینه د ار سړي خپله مرضي و. تبایی پکې ټرانسپورټرانو وشوه، ډرایوران پکې مړه پراته دي چې دا هر چا دغه پرتې وجه شوي په کوار دی چې به دا ایف آی آر کټ شي و دغو ترانسپورټرانو ته تاوان میلو شي. خو د ترانسپورټ تاوان هم غواړم و ایف آی آر دیم والا کټ کی و چې څوک په دغه پلت کې ملوث دي په کوار دی چې سزا ورکړی شي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د غره راخوېدل یو قدرتي افت و، خو بیا هلته موجود ترانسپورټران وایي چې کوم سړک باندې دا ګاډي افغانستان ته د وختو په انتظار ولاړو، نو دا غي سړک پراخ کول لپاره د سر نزدې غره کې د کمرشل بارودو چاودنه شوې وي او دغه غاری لويخه کمزورې کړې وو.
پک بجې او دیرش دقیقې شوې. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې په مکړې خبرونو ته ملګری ملتونه وایي که طالبانو ته دا قناعت ورنشي کړی چې د دوی پر ښځینه همکارانو د کار بندیز لري کړي، نو پر روانه مې میاشت کې له افغانستانه د وتلو دردونکې پریکړې ته به اړ شي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې مشر اخیم شټاینر پرون اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل د دې سازمان چارواکي د طالبانو له حکومت سره په خبرو بوخت دي او هیله لري چې طالبان به د ملګرو ملتونو ښځینه همکارانې د بندیزونو له فهرست څخه مستثنا کړي. ملګري ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې د تعلیم او کار په برخو کې د ښځو پر وړتیا او محدودیتونه د هیواد د ټولنیز او اقتصادي وضعیت د خرابۍ سبب شوې دي. د سازمان پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د دې سازمان د سه‌شنبې ورځې په راپور کې اټکل شوی چې د طالبانو محدودیتونه به د خلکو لپاره ویجاړونکې پایلې ولري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د پاکستان له سفیر څخه غوښتنه دي چې افغانانو ته د ویزو په ورکړه کې شفافیت راولي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امیر خان متقی دا څرګندونه پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر عبید الرحمن نظامی سره په کتنه کې وکړه. د بیان لمخې نظامی ویلي دي چې کابل ته لستنیدو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خشي. زیات افغانان شکایت لري چې پاکستان د خپل ویزو بیا لوړه کړي او د ویزو د ورکړې پروسه یې سخته کړې ده. نظامی د دسمبر په 2 په کابل کې د پاکستان پر سفارت د ډزو له پیښې وروسته پاکستان ته ور وغوښتل شو. په برید کې نظامی روغ ووت خو یو ساتونکی ټپي شو. د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره وایي چې د افغانستان د بې ځایه شویو او راستنیدونکو د لاسنیوي لپاره د کارګرانو له نړیوال سازمان سره یو تړون لاسلیک کړی. یو ان ډی پی پرون پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د دې تړون له مخې کورنیو بې ځایه شویو راستنیدونکو او کوربه ټولنو ته د عزتمن کار زمینه برابرېږي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي له دې پروګرام څخه به میرمنې هم برخمنې شي او په ځینو برخو کې به روزنه ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. ملګرو ملتونو مخکې هم ویلي وو چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله مرستو ته د اړو خلکو شمیر زیات شوی دی. د روسیې یوې محکمې له بنده د امریکایي خبریال ایوان ګریشکوویچ د خوشی کېدو لپاره د استیناف غوښتنه رد کړه. د وال ستریټ ژورنال دغه خبریال څخه د جاسوسۍ د تورونو له کبله څېړنې روانې دي. هغه دا تورونه رد کړي. د مسکو ښاري محکمې پرون دغه یو دیرش کلن خبریال ته چې د محکمې په یوه خونه کې د شیشې له شاخ کړېده خپل حکم واوراو. د امریکا د سفیر لینټریسی په مشرۍ یو پلاوی او لسو نورو خبریالانو ته اجازه ورکړل شوې وه چې دا بهیر وڅاري. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مارچ په 10 وویل چې د ګریشکوویچ پر ضد یې د جاسوسۍ د تورونو دوسیه پرانیستې ده. له سړې جګړې وروسته دا لومړی ځل دی چې په روسیه کې د امریکا یو خبریال د جاسوسۍ په تور نیول کیږي. او د اسپانیا پولیسو د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د مخدرو موادو یوه ډله ختمه کړې ده. ویل شوي چې دې ډلې اروپایي هیوادونو ته کوکاین او چرس قاچاق کول. پولیسو پرون وویل 8 ټنه نشایي مواد هم ضبط کړي او په 2 عملیاتو کې 50 کسان نیولې دي. په ضبط شویو موادو کې 2 ټنه کوکاین او څه کم 50 ټنه چارس شامل دي. د ډلې هغه نشایي مواد چې له مراکش او لاتین امریکا څخه راتلل د اسپانیا له اولا او کادیس ولایتونو څخه د اروپا په زیاتو برخو کې خرڅول. د پولیسو په وینا د ډلې په پرتګال او کناري ټاپوګانو کې هم ځینې مرکزونه درلودل.
۶۶ نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د نور خلق په مخ کې خپل میرمن توهینوي
په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاری و ده د خزه خو سیاله ده د خزه خو کورنۍ لري زما فامیل زما کورنۍ ونه زوريږي چاته پیغور نشم غلط برخوردونه همداسې لکه لکه تاریخ زهر قوم دي تیری دستونی
دا کار کومې بدې پایلې درلودلی شي
ماشومانو باندې مور ډیره ګرانه وي ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډیره نږدې وي خپله مور په داسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ قدر من اوریدونکو خایدا خبره تاسو هم اوریدلی وی چې د ګارد ژوند پایلول اسانه کار دی خو دې اړیکې ته په سمه توګه دوام ورکول بیا ساده خبره نه ده تجربه خودلی چې په ګارد ژوند کې د جارو جنجال یو لوی لامل متقابل درناوی نه کول دي دا درناوی کله د میړه او کله هم د میرمنې لخوا په پام کې ان نیول کیږي خو په افغاني ټولنه کې بیا ډیری وخت دشته دودونه لمخه نارینه ځان ته د دې حق ورکوي چې خپل میرمنې ته د نورو خلکو په مخ کې داسې خبرې وکړي چې اصلا مناسب نه وي د یو شمیر ښځو په خبره د میړه په دې کار سره میرمن په کور کې ځان بې ارزښته ګڼي او فکر کوي چې دا د خلکو په مخ کې د خبرو کولو حق نه لري افغان سوداګر سیده غزنیوال وایي چې یو شمیر نارینه د کورنۍ لخوا لامغه ماشومتوب څخه داسې روزل کیږي چې دوی هر وخت پر موضوع کې له نورو څخه برتري لري
په افغانی ټولنه کې نارینه د خپل په جنسیت باندې ډیر زیات مغرور دي او ځان تل ورته کم ښکاري خاص کر پښتنو کې چې دا په کورنۍ کې باندې پلرونه چې د خپل زمن ډیر اتسوي او هغوی ته قدر ورکوي پر خبره کې امتیاز او لوران ته ټیټ سترګې باندې ګوري نو دا زمن ځان ته ډیر خوشحاله سي او دا یې کوي چې زه خو سرزورې ما ور تصمیم چې ما ونی و باید ټول ماته ووکي نو دا په ټولنه کې هم د خپل کورنۍ کې خپل میرمن ته سبا ورځ د کمتري احساس ورکوي او کچیر په مجلس کې کینی وای چې د ما خور داسې ده ما میرمن داسې ده د کار نه ده او داسې نه ده او میرمنې برعکس کچیر د نارینه څومره بدخوې وي بیا هم د خپل دی خواند صفات کوي خپل امدسي خويندي او موري او سبا ورځ کې چې د تاټول نه خپل د مور مختدري نو د ما اله له ماندی او پرون نه داده چې خپل د لور او د زوی په ترمنځ فرق ما کوي دوارته د برابرۍ اسور کوي او کوم مسؤلیتونه چې دوارته سپاره دی غو په بدل کې امتیاز ورکوي او چې سبا دسي نه ونروزل سي لکه ځین نارینه چې په کور نه کې تاوتري خولې جوړوي خپل میرمنې سره خپل لور خور او مور سره او دا ډول نارینه چې د برابرۍ احساس ولري او د خپل خور قدرم کوي خپل مورم پیژني او خپل میرمنه
د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ګارد ژوند پړاوونه او کړاوونه باید په ګډه ون منزل شي او وزغمل شي کچیرې میړه خپل میرمنې ته د درنوي پر ځای هغه توهینوي او تحقیروي په لوی لاس خپل ژوند تریخوي
اصلا دغه د خاوند او میرمنې ترمنځ اړیکې د مینې او عاطفې په پیوندونو باندې تړلې دي باورونه او متقابل درناوی د دې اړیکې اساس جوړوي نو میرمن او خاوند باید د خپل شریک ژوند ټول اړخونه شپه تفاهم او احترام سره مخته بوزي تاسو ګورئ د اسلام سپیڅلی دین هم حکم کوي او زموږ ټولنیز او کورنۍ اخلاق او ادا هم د حکم راته کوي چې یو د بل درناوی وسی نو د دې وجود باندې ژوند د پړاوونو او کړاوونو د پاره باید یو ځای په خوشي او په خوشحالي د دردونه او کړاوونه ول منزل سی او وزغمل سی یا که سختی وی او که خوشی وی هغه یو ځای باید وزغم سی او ول منزل سی. نو اصلا د دې اړیکو د شواله د پاره د مېرمنې او خاوند دوی اړ دي چې د یو بل خپلوانو ته درناوی وسی، اصلا یو بل توهین نسی، تحقیر نسی، د یو بل قصر شان و نسی او د هغو وقار ته صدمه ونه رسیږي. نو ځکه دا اړیکې چې دي په میراث باندې اولادونو او نوي نسل ته پاتېږي او خپریږي. نو اول خو دغه جنسیتي ارواپوهنه دغه راښیي موږ ته چې د مېرمنې او خاوند ترمنځ د عاطفي او صمیمي او مینهناکه اړیکې حتی د اوږد او خوشحاله ژوند سبب کیږي. نو تر هر څه وړاندې باید د خاوند او میرمن د یو بل احساسات درکې، د یو بل ارزښتونو ته، د یو بل خپلوانو ته درناوی وکړي، په هغه څه باندې چې میرمن خوشحاله کیږي خاوند دغه د هڅه وکړي، او په هغه څه چې خاوند خوشحاله کیږي میرمن یې دغه د کړو هڅه وکړي، او پرې نږدې چې دغه د نسلونو اوږدمهاله اړیکې په خوشنۍ او سرګردانۍ تیر سي، بلکې داسې یو مینهناکه عاطفي او صمیمي او خوشاله فضا رامنځته سي چې په دې کې د دواړو اړخونو ګډ ژوند په ډېر خوشي سره مخ ته ولاړ سي.
افغان لیکوال او خبریاله وګی امیل وای چې دا هم په ډیرو کورنیو کې د شاهد ده چې نارینه د خلکو مخ کې د خپلې میرمنې سپکاوی کوي. د هغه په وینا په دې کار سره نارینه خپل ځان د خلکو په نظر کې کم راولي، ځکه کله هم د بل چا په سپکولو څوک نه دی درانه شوی. له نوموړې سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د خپلې ګاونډۍ کیسه کوي چې له ورته ستونزې سره مخ ده.
واقعا ما یو نه بلکې دوه نه بلکې ډیر زیات بار بار لیدلی دی په ښارونو کې، په لری پرتو سیمو کې د دې برخوردونو، د دې ناسالم برخوردونو شاهد یم. حتی همدا اوس نږدې زما په ګاونډ کې داسې یو دوست مې ده چې تعلیم لري، ډاکټره ده، صورت لري، صحت لري، خیاطه ده، د کور کارونه، احترام، تربیه، هر څه پکې کامل، سره له دې چې ملګری په مینه دې سره یعنی د خپل خوښۍ له مخې وعده کړي. اما په خپل کورنۍ کې دومره عزت توهین کیږم، دومره تعقیب کیږم که ډوډۍ لږ یعنی انسان دی، زه ماشومان روزم او هم د کور ټول دارې پر مخ وړم. د دې څلور پنځه مجرد خویندې مشته، هغوی باندې کار نشته، د دې نور کسان هم شته، مور یې شته، نورم، اما زه باید کار وکړم. اما خیر د دا ما منلې دي. نو که ډوډۍ لږ یا مالګې کم یا هغه وي، ته باور وکړه بار بار دغه نور په مخ کې دغه مړۍ زما په دا مخې وهلی دی چې اول نان پختن، اول دیګه یاد میگرفتی بازار سینی کې. ته فکر وکړه چې وی ما ورته هیڅ مونه ویل، همدومره مې ورته ویل چې ګوره کبر کېږي چې څنګه ته زما په مخ په ډوډۍ باندې وهې. نو هېڅ شی مې ونه ویل. په کوټې ته چې لاړم ما ورته وویل چې همیشه ته توهین تحقیر د خپل خویندو او مور او د نورو په مخ کې میلمانه چې راځي دا کار کوي. هر څه چې زړه دي غواړي په کوټه کې راته ووایه، زړه دې تشکه خیر دی. اما متاسفانه چې وی نه، بیرون کې چې د نور په مخ کې هر څه دعا کوشي که ماشوم لږ زره شوخی وکړي، هغه وکړي، د هغه قصور زمانه وباسي، او کور چارې لږ د دوی په زړه نه وي هم زمانه وباسي. خلاصه دا چې نه چیرته تګ لرم، نه اجازه لرم، نه په خپل صلاحیت لرم چې یو روپۍ مصرف کوم. هغه ذوق باندې حق نه لرم یو کالی واخلم یا یو بوټ واخلم، یو شی ته مې زړه کېږي. اما دا حالتونه وي همیشه په ما حاکم دي، ظلم زور بې اندازه. اوس مثلا ما جنکۍ دنیا ته راوړې دي، دا خو زما قصور نه دی، بس په دې هم زه ملامت یم چې سوالی هلک نشم راوړ. یعنی دوی په دې اثر کې هم نه پوهېږي چې دا خو د بنده په لاس کې نه دی، دا خو امکان نه لري چې زه په کې رول ولرم.
دا راته وایي د تاسو په نظر ولې یو شمېر نارینه دا کار کوي چې د خلکو مخکې خپله میرمن توهینوي او تحقیروي؟
دلیل دا دی چې په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاري و ده. هلک چې دنیا ته راځي په افغاني ټولنه کې د ناوړه دودونه همداسې دي چې هغه ته ډېر خوشحالیږي، هغه ملمانځي، مبارکي او بل ته ورکوي، بېشانه مجلسونه ورته نیسي، او دا او هغه او دا مغه کوچنیوال نه چې اوله ورځ نه چې دا پیدا کیږي د ته نازونه ورکول کیږي، همداسې چې لویږي، همداسې چې ورکول کیږي، نه د دې نظر ته څوک احترام لري، نه دای کوم صلاحیت لري. البته په یو کم تعداد دغه انساني برخورد مراتیږي اکثریت افغاني میرمنو باندې همدا تحمل دی چې همدا چلند کې هغه د اول ورځې نه ماته تر هغه چې مري او دغه وقدي دغه غلط برخوردونه دا ټول دغه پلن دي چې د میرمنو په وړاندې کېږي بیا هیڅ کله هغوی جرات نه کوي چې په ټولنه کې خپل هغه خواست خپل هغه د زړه غوښتنه وړاندې کوي ځکه نه منل کېږي متاسفانه موږ چې وایو چې علم پوهه زده کوي هنر زده کوي چې په خپلو پښو شي په خپله اقتصادي صلاحیت ولري استقلالیت ولري چې تاسو ومنل شي تاسو خپل هغه انساني چوکاټ دفاع وکړی شي او متاسفانه چې ټولنه نن زمان اوس بیا ګورو چې تعلیم ورباندې بند کېږي کار ورباندې بند کېږي بیا هغه احتیاجي محتاجي د دې لامل ګرځي چې نور هم په دوی باندې ظلم زور زیات هغه چې په کور کې دي او نالوستې دي هغوی خو بلا ستونزو سره لویږي واده کېږي د یو عالم نامرادیانو سره په هغه کور کې بالاخره ګورته ځي هغه خو چې د چا صلاحیت نه وي یاته مور خور لیدی نه شي په ډېر اندک نزاکتونو باندې بیا ډېر لوی دښمنیانې زیږي او ټول ظلم زور په هماغه ستړي ستومانه ښځې باندې چې نه یې د روغ صحت پوښتنه کېږي او نه یې د ډوډۍ او نه یې د هېڅ اما ظلم ورباندې روان
په یو شمېر کورنیو کې سره له دې چې نارینه په کور دي هېڅ دنده وظیفه هم نه لري په تېره بیا کله چې نظام بدل سه نو ډېری په کورس ول بيداندې سول یو امیرمن په کور کې د اقتصادي چارو مسولیت لري د کور مسولیت لري خپلوانو سره د تاګ را تاګ سیالي مسولیت لري مګر بیا هم کله چې د کور ماحول ترانه نوځي آلته امر بل څوک چې په ما خبره دي دی میړوي د خلکو مخ کې خبرې کې دا توهینی او تحقیري په دې عقل تاسو وایي
دی عادت نیولې دی دوی په هغه صورت کې لا ظلم کوي ځکه چې دا خزه خو سیاله ده دا خزه خو کورنۍ لري دی ټولنه کې خو هغه ناوړه دونه دونه حاکم دی چې هغه بیچاره د خپل سرنوشت خرابېدو لپاره چې خراب نشي یا د اقل زه وکولی شم سوش پې دلته تېرې کړم زما خور ورور زما فامیل زما کورنۍ ونه ځورېږي چا ته پیغور نشم هماغه ظلم زور هماغه بدبختي هماغه غلط برخوردونه همداسې لکه لکه تریخ زهر غوندې تېرهیي د ستونې اما څه ویلی نشي سره له دې چې هغه بیکاره ناکاره اما د دې حق لري چې که دا کار هم کوي که دا هغه هم کوي د دې د هر څه نه استفاده کوي او خپل خبرې هم کوي یعنی اته ځان وجدان لپاره فکر نه کوي چې زه په دې حالت کې حق لرم چې داسې خبرې وکړم اما دا ای بیخي او رواج دی یو نه دی دا ټولنه هم داسې ده لما لیدلې دي چې صرف دا ښځې چې دلته ژوند کوي دا ژوند نه هېڅکله لذت نه اخلي دا هېڅ ژوند په معنا یې ژوند نه ده کړی او دوی صرف هغه وخت رہی چې ودری دا بڅ کیږي هغه بڅ کیږي په نور دنیا کې چې سره خوشاله نه ول برخوردونه سالم نه او بي سره پټي خوشالي سره جدا کیږي اما دلته حتی دغه طلاق هم لوی پیغور دی لوی شرم دی کورنۍ لپاره خبره دلته ده چې بیرمنی همیشه هم دا حالتونه تحمل کی او پی تحمل کیږي همیشه بي ځانین دا واک ورکړي چې غلط برخوردونه زمو حق دی باید وکړو دا زموږ غیرت دی دا زموږ دا دی واغه دی خزه باید دونه حق نه لري چې او چات خبره وکړي او ځواب ورکړي ځواب ورکول حق واکورته ورنه کوي هغه کورنۍ کې چې نامغه سي دربشی ودی اول خزینه او مور خپلوانی پای چی پام کو چی در باندې زورونه کی پام کو چی خپل نظر په تا باندې قبول نکی تا د سکمونه غنی چی ته بیکار بیکاری نو ته خناری نه فرق نه کی چی بیکاری دا غلط تشویقونه د کورنۍ د نورو کړو نه چی دوی فامیل دی دا غوی د خوانم دا کارونه کورنۍ ژوند کی عموما د علم په هنه د لودل په افغانی ټولنه کی یو خزې د پاره ډیره سخت ده ځکه هغه اس کله واک اختیار اقتصادي استقلالیت د شیان نه لري هغه باندې بي درکه ظلم دی
په کلی او باندو کې یو میرمن لخپل میړه سره په پټی کې کار کوي ک غیر لغنه په کور کې ډوډۍ ورته پخایي حتی پټی ته پوخ قطغ وروړي خپل میړه ته هغه مزدورانو ته او دیقانانو ته نور کسان ته چې کار کوي خو بیا هم همدغه میرمن د خلکو مخ کې تحقیرېږي
تاسفانه چې دی انسان قدر دلته خصوصا د میرمنو قدر افغاني ټولنه کې بيخي یو رواج دی چې دوی سره باید خبر خور د انساني برخورد هغه د مینې برخورد باید ونی شي چې نه کیږي ډیر کم تعداد به چې په دې پوي اما هغه د چې دوی وقدانی سي چې کاش کې زما د پلار کور وای او کاش کې د سورونه مې دلو دی چې دته وهلو ټکول درکو یعنی اته د دونه وقدمن کیږي چې ما به یو څوک دلو دی چې د ته جواب ورکاو کته خپل خوښ دي انسان په قدر د زحمتونو قدر وکړي حاجت نشته چې هغه خپل ورونه او خپل کورنۍ یاد کړي چې یو څوک وایي چې ته یې سم کړی وي. اما دا ټول د ناپوهي دلیل دی، دا ټول د علم کموالی دی. دلته په همدې ناوړه دودونو رواجونو کې دونه استعداد لري چې ځانون ته مسلمان وایي، اسلام وایي، اما دوی هېڅکله هغه اسلام چې په شریعت او په هغه کې ښځو دپاره بهترین حق حقوق ورکړی دی هغه ورته نه ورکول کېږي.
راځو وروستۍ پوښتنې ته. هغه دا چې دا ډول نارینه او تبادې مشوره څه وی چې حق نه حق د خلکو مخ کې خپل میرمن توهینی تعقیری حتی د پلارګنی په مخ کې د ورونو په مخ کې د خويندو په مخ کې تمسخر کوي، داسې کسانو ته د تاسو مشوره څه ده؟
بلزما مشوره دا ده چې دا ژوند صرف یو چانس، الله تعالی یو ځل انسان دنیا ته راوړی دی، همدا ژوند کې تاسو دوزخ هم جوړولای شي، جنت هم. دا ژوند خبره ده چې دوی باید متوجه وسی چې د ژوند دغه لوړې ژورې چې راځي حتمن راځي، هغه خوږې ترخی، هغه غم او خوشحالۍ، هغه دواړه اوګه پوګه یو بل سره لاسونه ورکي په ډیر ښه توګه. دوی کولی شي د ستونزو نه ځان وباسي، دوی کولی شي په خوشحالیانو کې سره خوشحالي وکړي، او دا ژوند د دوی دا ژوند کول یو هنر دی. دوی کولی شي، د دې استعداد هر څوک لري، که کار واخلي تینه کولی شي چې ډیر خوشبخته ژوند ولري. اما که دوی ونه غواړي، هغه ډیر خوشاله ژوند، هغه ډیر خوشاله شرایط چې دوی لري، هغه کولی شي چې په غم واړی. متاسفانه چې بیا اولاد یې هماغه سي تربیه کیږي، هغه بل غم چې بیا اولادونه د مور پلار برخورد ناسالم ته چې ګوري چې مور ته وین کیږي، د پلار په مقابل کې وقده نیسي، د کورنۍ د پلارګنۍ مثلا اماګانو نیاو نورو نور په مقابل کې دی خبر خورد نه کوي، ځکه چې هغه د په ذهن کې سب کېږي تر مرګه پورې هیڅکله یې نه هېرېږي. نو که موږ غواړو چې سالمه کورنۍ ولرو، باید دغه برخوردونه د میرمنو سره ډېر سالم باید وي، ډېر انساني باید وي، په خوشحالۍ سره ژوند تیر کړي، دا به ښه وي، ځکه ژوند بیا نه راځي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامته اوسئ.
ژوندي اوسئ.
درنو دوستانو، کومې میرمنې چې په کورنۍ کې د میړل خو د خلکو په مخ کې توهینی کی ل رواني په لوه هم ډیر بد تاثیر ورپاندې کوي. ډاکټر محب لازغم وایي چې د یو شمیر نارینه ول خو د خځو تعقیرول څو بیلابل لاملونه لري.
زموږ په ټولنه کې دا خبرې نسبتا ډېرې دي په څو دلیلونو. یو دلیل دا دی چې نارینه غواړي نورو ته ښکاره کړي چې زه په کور کې اول کس یم، یا د کور مشری زما په لاس کې ده، او د دې لپاره چې ځان تر نورو بر وښي نو داسې خبرې کوي. دا یو خبره ده. او بله خبره دا ده چې کله کله د غچ اخیستنې او د انتقام په حساب هم دغسې کار کېږي. یعنی ځینې نارینه د دې لپاره چې له خپلې میرمنې عقده وباسي د نورو په مخ کې دغسې کوي. کله کله د ټوکې او ټکالی په بڼه هم دغه کار کېږي، ځینې د دې لپاره چې ځان صمیمي وښيي او داسې ښکاره کړي چې د دې موږ یو بل سره ټوکې ټکالی کوو. بیا په دغو ټوکو ټکالو کې داسې خبرې ورنه کېږي چې د میرمنې سپکاوی پکې نغښتی وي.
تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره بد عواقب لري چې د دوستانو په مخ کې، خپلوانو مخ کې میرمنې ته داسې خبرې وسي چې دغه شخصیت ته تاوان ورسیږي، او هغه خپله هم یو ډول د دې احساس وکړي چې دا سړی محکمه راولي خلکو ته؟
دا د ارواپوهنې کارپوهان خو لا حتی دا خبره کوي چې که فرضاً کوم اولاد مو غلط کار کړی وي او تاسې غواړئ چې هغه تنبیه کوي، هغه باید د نورو اولادونو په مخ کې، د خپلو خویندو ورونو په مخ کې باید څه ورته ونه وایي. هغه باید یوازې کوي، یوازې ورسره کښېني او ورته وایي چې ستا دغه کار ناسم، تر دې حده پورې دا موضوع حساسه ده، ځکه چې د نورو په مخ کې چې څوک توهین شي یا یې بده یاده شي نو هغه د حقارت احساس کوي او سخت ځورېږي په اروایي لحاظ، او دا بیا کله کله ممکن په عقدې بدله شي، په اروایي عقدو باندې چې د حقارت عقده ده. لویان خو بیا لا زیات حساس په دې وي چې
ځان ته شخصیت قائل وي، ځان ته غواړي چې د نورو غوندې سیال چلند ورسره وشي، نو دغسې چلند ډېر منفي اثر ورباندې کوي.
کله ناکله لیدل سوي دي چې بیا د میرمنې له خوا نه هم عین چلند سوی، ځکه دا وایي چې کله د ما درناوی نه کېږي، د دوستانو مخکې، د خپلوانو مخکې داسې یو گفتار ما سره کېږي، داسې یو چلند کېږي چې هغه مناسب نه دی، نو ورته چلند میرمن کوي. دغلته بیا کورنۍ حالات، کورنۍ اوضاع څومره خرابېږي،
دا خو طبیعي ده. او ځینې چې ډېرې حساسې دي او د ځان سپکاوی نشي زغملی، مجبوریږي چې عکس العمل وکړي، او دغه عکس العمل بیا میړه لا زیات پاروي، د هغه غوسه راپاروي، ځکه چې هغه د نورو په مخ کې یو رقم داسې کم راځي، ځان کم احساسوي چې ته وګوره چې میرمن یې ورسره ژبه وایي یا خبره یې ورغبرګوي. حتی کله کله په داسې مواقعو کې بیا دغه نارینه راپاڅي او د ټولو په مخ کې خپله میرمن وهي چې ټول مجلس ورسره خرابیږي او ټول ورسره ظاهریږي.
کله چې جار جنجال رامنځته سي او علت دایي چې یو شمېر نارینه د میرمنې درناوی نه کوي، د خلکو مخ کې سپکې سپورې ورته وایي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته تکیږي. دغه تاوتریخوالی بیا د دوی په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
مو دا خو ډیر زیات بد اثر کوي. یو خو ماشومان همدغسې تاوتریخوالی زده کوي له میندو پلارونو نه، دوی هم همدغسې بیا د په سلوک کې وینو چې یو بل سره وهي و رټي. او بله دا چې ماشومانو باندې مور، خصوصا په وړو ماشومانو باندې مور ډېره ګرانه وي، ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډېره نږدې وي. نو که چیرې خپله مور خفه ویني، خپله مور په دغسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده، نو دا د دوی په روحیه باندې ډېر بد اثر کوي. او د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي، چې کله کله دا داسې کیږي چې همدغه غچ له ټولنې اخیستل کیږي نه له پلاره، ځکه چې همغه احساس، همغه باورونه چې زموږ په ټولنه کې شته چې د پلار په مقابل کې باید څوک بې ادبي لا ونه کړي، خو زړه چې ورنه له کرکې، کینې او انتقامه ډک وي، نو بیا څنګه کیږي؟ بیا دغه ماشومان معمولا په ټولنه کې حاکم قوانین چې دي دا له پلار سره عین شی ګڼي، یعنی هماغه چې د پلار موقف په کور کې حاکم موقف دی، په ټولنه کې دغه نظم، قانون، کلتور او دا ټول شیان چې دي دا هماغه سیاست لري ورته. نو دوی د دې شیانو په مقابل کې بغاوت کوي، همدا وي چې دوی جنایتونو ته مخه کوي، قانون ماتونې ته، قانون ماتوي هر ځای کې، دوی په لوی لاس داسې کارونه کوي چې د نورو توجه ځان ته جلب کړي، جنایي جرمونو ته لاس پورې کوي، عامه نظم ګډوډوي، او دا ټول په حقیقت کې له پلاره غچ اخیستنه ده.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. په آخر کې صرف د تاسو لارښوونه اغو نارینه او ته باید ولرو چې دوی په کور کې په لوی لاس تاوتریخوالی رامنځته کوي، خپله میرمن د نورو کسانو په مخ کې توهینوي، تحقیرې، یو مشوره تاسو غواړو دا رقم نارینه او ته ولرو؟
زه فکر کوم چې خلکو کې دا خبره عامه ده چې که د ځان احترام غواړي د بل احترام کوه، که چیرې څوک غواړي چې محترمانه چلند ورسره وشي، او که چیرې څوک غواړي چې دوی ته خلک په ښه سترګه وګوري، دوی هم باید د نورو احترام وکړي، که هغه که هر څوک یې، که میرمن وي، که اولاد وي، که هر څوک وي. البته هر وخت چې مخه ونیسو هغه یې بهترین وخت دی. زه فکر کوم چې که اوس خلک په دې باندې لږ غور وکړي او په دې فکر وکړي چې د دې کار عواقب څه دي، نتیجې او پایلې څه دي، خپل چلند ته متوجه وي، نرمه غاړه او په احترام او درنښت چلند، د دې سبب کېږي چې نور هم له ده سره همدغسې چلند وکړي، نو ژوند به یې بهتره وي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مهرباني.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21
سلیریشت شپاک سوا بیاو تر بیخ وقت ولاری اللام مال او ملگری.
گودرنا وزری ما تڑی رنا وزری ما